په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په را روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلا بیل ریپورتونه لرو. انصاف په لټه کې ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوې. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکی د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو ژغ کړی چې روغتیایي چارو ته درناوی وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانټانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولای شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لزیاتیدونکو ګواښونو سره مخامخ بللې. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی. راپور د ملکی تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولی او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفي ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا یونامه هم په خپل راپور کې کړې وي او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 12% مسولیت لري، خو افغان حکومت هغه راپور نیمګړی بللی وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو ژغ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارک بودین له قوله ویل سوي چې هیڅ کله باید روغتیایي امکانات کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخ نسي. د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خبر راغلی چې د 2015 میلادي کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نورو روغتي مرکزونو او کارکونکو په نشکولو کې ډیروالی راغلی دی. ورستی پیښه د روان کال د فبروري پر 22 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې وسوه چې پکښې یو ځانمرګ برید کوونکې د دغې سیمې د روغتي کلینیک دروازې مخې ته پر افغان امنیتي ځواکونو چادودونکو مواد وچول چې د دوی ماشومان په ګډون پکښې دیار لستانه ووجل سول. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتېپی او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځې جوزیان ولایت ته سفر وکړ. شاغلی دوستم رسنۍ ته ویلي چې د لزر سرتیرو او افسرانو په ګډون په دغه عملیات کې به د هغو افغان ځواکونو انتقام واخلي چې وسلوال مخالفینو یې سرونه پرې کړی دي. دوستم زیاتوي چې شاتګ ورته عیب دی. د یو چې موږ لزر کسان اوسو او ونو سو کولای چې دا قاتلین لمانځه یوسو نو ولې موږ دغه یونیفورم اغوستی دی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کاله وړاندې دغه یونیفورم د تشریفات لپاره نه دی اغوستی، یا به افغانستان آزاد وو او یا به دا جامې زموږ کفن جوړې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په قشتېپی ولسوالۍ کې نامنی ډېرې سوې دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په خبره دغه عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل څخه پیل سوي دي. نوموړي له خپلو سرتیرو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، د خلکو مال او شتمني ته سترګې ونه نیسي او له جنګي اسیرانو سره په نرمښت چلند وکړي. روانه ونی د هو کډوالو او په نغښتن کشمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایتالیا ته رسیدلې تر 300 واوښت. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور لمخې په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پات نورې د سوریه، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې مده کې تر 310 ډیر کډوال مړه شوي دي. د راپورونو پر اساس د مقدونی او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یو افغان چې د سلګونو نور افغان او ایرانی کډوال په قطار کې دی چې بیرته یونان ته لیږل کیږي، رویټر آژانس ته داسې ویلي. افغانان به څه وکړي که دوی افغانان نه مني؟ نو ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونی پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما له همدې کبله د دغه زندان د تړلو خبره کړې ده. نوموړي د ګوانتانامو زندان د تړلو طرحې د څرګندونو پر مهال وویل
For many years it's been clear that the detention facility at
دوی لډیور کلون را پدې خو دا څرګنده سوی چې د ګوانتانامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. ولسمشر اوباما په خبره د دغه زندان 15 تنه بندیان به نور هیوادونو ته ولېږل سي او متحده ایالات به د پاته بندیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا د انتقال وړ دی که څنګه. د امریکا حکومت په کال کې 40 میلیونه ډالر د ګوانتانامو پر زندان لګوي. د دغه زندان بندول د ولسمشر په توګه د اوباما تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ ژمنه وه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ سوی دی. بریټ مک ګورګ پرون وویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه تر نیمایي راکښته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تمه ده د فبروري پر 28مه نېټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د ختمېدو په هدف یوه موافقه وسي. مک ګورګ دغه راز وایي د اسلامي دولت له هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنګیالي جذب کړي. د زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی که د مشق او مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي واشنگټن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تیر ورځ د امریکا د هغه هیواد سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډیر ژر به د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه سي.
Now if it's real and really happening
that could move دوی اوس کډام ذکرات رښتونی او کډونکو کې دای سي پر مخ ولاړ سي لکه چې وړاندې مې ویل هک هغوی یو وزن روي نو مشتبه څرګند سي چې په لار کې یو کلک خندسته او هیڅ پرمختګ به ونه سي. بلخوا په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکي ډله چې مقاره په بریتانیا کې دی په سوریه کې د داعش ډلې د پرمختګونو خبره کوي. او د ایران د نفت وزیر بیژن نامدار زنګینه د روسیې او د اوپیک سازمان د درې نور غړو هیوادونو هغه وړاندیز رد کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید بندولو غوښتنه کړې وه. دا وړاندیز د روسیې، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر لخوا سوی چې زنګینه غیر منطقي او خندونکې غوښتنه بولي. د خبرونو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو ته نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په روانه خبرونه کې به په دې اړه رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي ښارګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی، خو دغلته یو بل دولتي هیئت وایي دغلته فساد نشته. په سپین بولک کې بیا په ګمرک کې د فساد خبره تایید شوې ده او ویل کېږي چې درې مامورین دغلته د فساد په تور نیول شوي. د کابل خاریان د برېښنا د جریان د بیا فعالېدو وروسته خوښتي، خو پر حکومت او په تېره بیا پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو د ساتلو لپاره تدابیر جدي کړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا موري چې ولسمشر باراک اوباما چې د جمهور ریاست دورې په ختمېدو د یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه کړې. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه وزدي او اوریدونکي پروګرامونه لرو.
د
د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډله وایي د افغانستان د سولې پر اتلونکو غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادي راډیو ته ویلي د سولې د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې چې پرون په کابل کې وشو ویل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پایل شي. تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دی ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږۍ ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسلواله مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست طالبانو چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ هم دا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، چې افغانان د افغانستان ولس آرام شي. دا د لپاره څوک هڅې کوي او مصرف تماس کوي، موږ هم دا غواړو. د لپاره موږ دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي ترڅنګ سیاسي حلارو بلارم که څوک غواړي چې حل کړي، موږ تیار یو اماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغه شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وو. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وو او ویل دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږۍ ډلې په پرونی څلور اړخیز غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځندېده. اسلام آباد په وروار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغه وخت پاوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د 2016 کال په مقایسه په 2015 کال کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بې ساري وو. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او لدې کبله یې ژور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریا مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در 6 ماه اول سال 2015 تقریبا 60% از زیات د شته تلفات ملکی به تناسب
دا وای د ملکی تلفات شمیر په 2015 کال کې ډیر سوی دی. د بلګې په ډول د 2015 کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د 2014 کال پرتله تقریبا 80% ډیر والی راغلی دی. د دغې مرګ ژوبلې 80% د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس پاتې نورې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوی دی. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوی دی. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکښې بې تنایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دې وضعیت ته په کتو دا تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره په زغرده اواز پورته کوي په بیساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکښې افغان ځواکونو په سلو کې د 18% ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوی وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 40 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوی راپور کې ټولو هغه وادونو ته چې د بشري حقوقو وضعیت پکښې ناسم شول سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې پر دغو حکومتونو ژغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوی دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي خرګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د جدي اقداماتو ارادي نه موجوده د فساد شتون ته نور زمينه هم برابروي. په دې اړه لسمینار زموږ خبريال شممود شینوار نور حال راکړي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خرګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خرګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
رښتیا وایم، خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شی باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده، ټول پر شپه ده اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځومه چې کله دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري، مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي.
خو همدا دې ته دې ځای پورې او بس خوران ما چانه لس روپۍ اخیستې، چانه شل اخیستې، پوش ما کو دې سیستم کړکیم کړتا کسای به ټول مقصد دې خیانت هر سړی خو دې جیب غل دې پوش واره. عدالت نشته په ملت باندې، دا فکر نشته چې دا غریب دی، دا غریب کار دی، پرېش دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي.
چې زیات وزن پرې نه دی، چې زیات وزن نه وړي خپل مامبوران مونږ ته زیاتې راوړي، مونږ ته پیسې ورکړي.
دوی ته باید پارچه ورکول شي، مال کم شي، دلته چې بل سړی رابار نه کړي، دوی سره قانون چلن وسي، بیا بل سړی بل ورداسې کار نه کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې، دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ تر څو له فساده پرده پورته کړي. نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو، خو ولې هغه سنې کې څنګه چې باید وشي، ځکه دوی خپل فساد کې ښکیل دي. اواید باید جګشه، خو اواید ښکار ته روان دي. او عمدغه سي کمیساری په برخه کې عمدغه سي د تل موجوده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد ته تمام. او موږ همیش اورو چې وبې پاسه نه خړې دي.
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل دی خرګوټی نه لیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل. د ولایتي شورا مرستیال زبیول از مری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي، د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته.
من هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو. د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې دپاره هم د دې دوباره د غوښتلو دپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې سي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري.
خو بل خوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا نه وایو چې فساد نشته، هیڅ وخت موږ نه دي ویلي چې ټول ادارې پاکې دي، خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي.
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوې او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوي دي خرګوټي تتللي ترڅو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون ته یدوي خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوي تک سره رد شوي.
د کندهار چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. ویل کېږي چې د دې کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، خو چارواکو دغه خبر رد کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین له دې عمله نیول سوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یوه هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول سو. د خپلواک په وینا دا هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحت لخوا د موضوع سره په تړاو د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین ول سوي
به لکم سره محصول څخه مشران و دا چې ګمرک ته مشران د ولایت له لخوا څخه توقف شوی دي او درې کسان چې خپل د ګمرک مدیر دي یو د جزر او سیمه دي او باندې د خولي دروازې لګان دا څنګه سره په توقف باندې دي چې دا راستنه علي ته وسپارل شي.
د کندهار د والی ویان وای چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقامات سره تړلې وي، خو خپلواک ونه ویل چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې نیول سوي کسان د کندهار د امنیه قمندان پورې تړلي دي او پر دغه مسله د کندهار والی او د امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خو د کندهار د والی ویان سمې خپلواک دغه ادارات کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمنداني هم د والی او قمندان ترمنځ د اختلافات مسله ردوی وايي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیه قمانداني ویان زیاتورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټر او وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازه پرته داخلېدل نیول سوي.
اما چې د ولایت مقام له خوا شوی دی شپه درنښت او شپه درنوي اجراءات شوي دي، اما شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې د خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول سوي هم دي د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسوه نه یا د دې رسمي چارو د ځنګ سره د مخکولو مخنیوي شوی دی.
د دوراني په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر دغه وسلواله د نیول کېدو په اړه نه خبري شي او وایي چې بولدک د ولایتي ادارې لخوا د استول سوي هیئت کوم غړي نه دي نیول سوي.
اوس هم یو بل رپورټ هغه دا چې کابل خاریان د برېښنا د جریان له بیا فعالېدو خوښتي، خو پر حکومت او پتیره پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو ساتلو ته جدي تدابیر ونیسي. کابل خاریان کابو یوه میاشت د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ و. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو د روان ژمي د دلوي کابو ټوله میاشت د برېښنا د نشتوالي له ستونزې سره تېره کړه. د کابل سوتانو خاریانو د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل بیوزلی خلک پر روان ساړه ژمي کې د تیلو، ګازو او د سوند نور موادو د اخیستو توان نه لري او برېښنا کولای شي چې د دوی ستونزې کم کړي. اوس چې برېښنا بیرته فعال شوې پرې خوښ دي، خو له حکومت غواړي چې په هیواد کې د برېښنا د ټولو ستنو او مزو خوندیتوب ته تدابیر ونیسي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو باسط او نوید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ برقونه د دوه ورځ په دې خوا چې جوړ شوی دی او د حکومت نه خواهش کوم چې امنیتي تدابیر ټینګ کړي تر څو بل پلا دوی موافق په دې کار نشي.
موږ د حکومت څخه غواړو چې د هغه پهیې چې مرکز او نور ولایتونه وصل کوي د هغه امنیت ونیسي تر څو خلک د هغه ستونزو سره مواجه نسي.
کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د روانې لمریزې میاشتې په سر کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې ویجاړې او په ځینو سیمو کې مزې هم پرې شوي و چې له امله کابل ښاریان کابو یوه میاشت د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وو. امنیتي ځواکونه وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کابل ته د ازبکستان شاوخوا 250 میګاواټه برېښنا بیرته فعاله شوې ده. ښاغلي دلاوري وویل برېښنا د هیواد د ټولو خلکو حق دی او وسلوالو مخالفینو ته په کار نه ده چې د هیواد بېوزلي خلک له حکومت سره د مخالفتونو په اساس له دغه حق محروم کړي.
اوس هم یو مرکه راخلو او هغه هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف به یو نوی تړون لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې د دغه تړون له مخې به چې دواړو هیوادونو د چارواکو د غوښتنې په اساس جوړیږي د دواړو هیوادونو ترانسپورتي موټرې وکولی شي چې افغانستان او پاکستان هرې سیمې ته ولاړ شي، هلته خپل مالونه تخلیه او بیرته برګري وکړي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوکندي سره مرکه کړې او په سر کې د ترانسپورت په برخه کې د دغه تړون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا فقط د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي تړون ده، فقط دا هغه کالی او مالونه چې د پاکستان افغانستان ته صادرېږي او افغانستان پاکستان ته صادرېږي په دې بخش کې، په دې برخه کې چې تر اوسه پورې داسې یو تړون د پاکستان سره زموږ نه و. یو میاشت دې نه بعد پاکستان موږ ته یو مسوده جوړ کړي چې دا یو تړون د ترانسپورت په بخش کې د افغانستان او پاکستان چې تر اوسه پورې نه و هغه جوړ شي، بیا هغه مسوده را لیږل کېږي افغانستان ته. ان شاء الله د هغه نه بعد که تفاهم شو یو بل تفاهمنامه لاسلیک کېږي د پاکستان سره، چې ترانسپورتي تفاهمنامه په نوم کې ان شاء الله یادېږي.
د دغه تړون تر لاسلیک یا جوړېدو وروسته به څه اسانتیاوې جوړې سي د افغان سوداګرو لپاره، پاکستانی سوداګرو ته، او د تجارت په برخه کې به څه شوالی راسي د دغه دوه هیوادونو ترمنځ؟
بله شکه چې هر تړون د هر هیواد د ترانسپورت په بخش کې دی، چې د ترانزیت په بخش کې دی، هغه د اسانتیاو لپاره ده. بعضې ستونزې هم افغانستان له خواهشته هم د پاکستان له خواهش چې زموږ کار یې نه شي کولی چې د یو بل خاوره کې بېله کومې ستونزه حرکت وکړي. د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زموږ ګاړي او د پاکستان ګاړي کولی شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګر ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې د دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان پاکستان ګاډی یو بل مختزي ده، فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړو هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
دوستانو مسافر کوکندی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاندو چې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف و یو نوی تړون لاسلیک شي. اوس هم د سیمې او نړۍ یو موضوع راخلو، هغه دا چې ولسمشر بارک اوباما د جمهور ریاست چې د جمهور ریاست دورې په ختمېدو ده یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو شمنه کړې ده. نور تفصیل باید امریکا غږ شنا راډیو د همکار اشوق الله رحیم زینه واخلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتانامو زندان بندولې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار موده د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 18 نیټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding
دا زندان په نړۍ کې زمونږ دریس کمزوره کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمونږ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړي وویل د ګوانتانامو زندان د ترګرو د پروپاګاند یو ځاله ده. ښاغلی اوباما وویل چې دغه زندان باید له مخکې تړل شوی و خو زیاتوي چې سیاسي ستونزو یې مخه ونیوله.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوریت ریاست د دورې د پایل نه وړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتانامو زندان وتړل شي، هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتانامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو محل شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمیري افغانان ول. ښاغلی اوباما وویل چې دا محل د ګوانتانامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونه ته به یې د ډیرو د استولو کار چټک شي، خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبري ریپورتونو برخه پای ته رسو. زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی د سید کمال شارف ناوړو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خوږه کړی چې روغتي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتپی او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځ جوزجان ولایت ته سفر وکړ. روانه اونۍ د هو کډوالو او په نغښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلی تر 300 واوښت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولای سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنۍ جنگلې شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ ک د مشق او مسکو په سوري کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکرات ته جدي ونه اوسي. واشنگټن به لبلي طرحه کار واخلي. او د ایران د نفت وزیر د روسي او د اوپیک سازمان د درې نور غړي هوادونه هغه وړاندیز رد کړ چې ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې و.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم لوستل شي. اوس هم اونیز پروګرامونه تر ازو د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو مه هیروي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځګونه پتي ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا هم ترویونه ورسته از اجمل تورمان د انصاف ولټه کې خبرونه کې لا تاسو سره يم. دوستانو د ازل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د چ ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سار خلصوالی دی برکی برک خلصوالی دی سار خلصوالی دی دوار په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرم کارخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه چې لا ځکه د غللمین ځکه چې دی برکی برک خلصوالی طرف ته دی خلګو ده چې دی او زو طرف ته دی سخت خلصوالی دی خلګو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی فاصله په سالیا 89 یا 90 کې دقیق معلومات نه لرم. 89 یا 90 کې زه خپل فکر کې نو دا کوچان راغلي په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټې ویلي تو اړې راخال غوړيږي کړی دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی بل اخره په سال 90 کې یا 91 کې یو دي منطقي خلک دی لوګر ول برکبلا کولسوالي او دثار کولسوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی دغه کوچانو دي دغه چبینو کوټې ورانی کړی دي د لږی سړلې په سالې ته کوچان بیا راغلي دي درته مشي دولت هم ورته ویلو چې تاسو به جنگو جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خیر دا موږ حل کوو دا غم ده کې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري دا دي مالیک کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اچیا کال مختلف وختو کې خطیتی وی او په بل شرعي قوالی دولت لري کړي دي غوښتل چې محفوظ تا سره لوغو ټول پروسه کالی پاسون بیا دي خلکو کې دا دولت موږ دا ناوري موږ دا خلک دی ګل دي غشبینو نه دا خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دي پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونو شروع کړو پېمان چې دولت خبر چې دولت ما سره غوښته چې دا نظام ختمه وو موږ د کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلي دغه دې سوي دی د منطقي خلګې یو بل خواته پیرا ورته کولې چې اردو حمایت کاو علي کانساري جناتو یو کړي باندې ملال ویدار چې د غرارلې په دغه خلګو باندې بمباري وکړه د شام صلاح او پګرکی و چې اردو حمایت ترغلي چې صلح تضمین ورکړي دوه باندې بمبارو څلو نه پر شهیدان کې یو نفر وسم تر ګورون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دا غو دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې دا د 300,000 روپی افغاني له دوه خلکو نه یا 100,000 لږه خلکو نه تضمین خو غوښتنې چې تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي د منطقي خلک تر وسه نه چې جنگ او جدال نه د کړي دا کوشان چې سرلای شو راډیو سو زیات سو په دې برک برا کول سوالي دی پنجي په قریا باندې عمله وکړه چې کورته ور واشه والته کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاس له دوه خلکو نه نه پېږم ځکه وکړل کوټي او باید کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن را چې زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه ته ماغه دی برکې برکول سوالي یم نفر راته دی ازو قریه ته لجای موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل یم لا نه معلوم چې ته وڅ بکرا وسلې کرا خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دی چې کوچانو دا لمک سره پاتې دی خو دی حمایت دی نن کوچی زمون دی چې سالم دا او یو بل دا د دوړ حمایت دی کوي چې هغه 100,000 روپۍ وګته شای نه دی غون تضمین ورکړې لږه خلکو ملکی نه ما خسته دی منځخه له خلکو دا 100,000 روپۍ تر وسه یو کال وسته له دولت سره د دې یو قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تا چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه دکې غزت کړي زموږ چې غاص پاتې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د شپ کې ولاسي یا د خپل پیسو غو مخري زموږ که خو زموږ که چې هغه په غاشبین لا تر وسه کې وشي حال دا د 100,000 روپۍ نورې موړي دي درته چې خلکو پښتنه چانه دکړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایه لري ولا کپ چتلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه
دوستانه د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او د ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزې زر تر زره هواره شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزې موجود ده په سیمه کې د ستانغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را په دې خوا پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزیو او کوچان دوړو خو سره ناشته کړې ده چیرې شنبه ورځ د ولسمشر خوا یې ختم راغلی موږ راتلون کیونی دوړو خواو هم ستانغزیو او کوچان کوم بیا هم راوخته او چې دغه سره کینو د حیات حضور کې او ان شاء الله مسله یو طرف ته.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پر نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څنګه موجود او کنه باید لپاس څ چارواکو نه پدی اړه
ټکوشي تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کوم ارت ویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناست یو او اوس خو هیڅوک خپل پلان مونږ نه ټوک ملامت دي موږ دوړ خو سره نه یو یو باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي هیڅوک ملامت دی هغه نو ورسره موږ خپل پریکړه وکړو.
بله سالی سبی ورسی پختنه غدا چی د دلبرجان ارمان پونم باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونځ موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونځ اوارو د موضوع له تاسو خبرې د څنګه موضوع
انده کمی انده کمی سند ما ورته چې راغله تیر و نه انده مسالې حل لپاره بیا هم راضی او اتلیکونه راغله دوار خو سره به هم ناس لرو هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم کوټه
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو دا واده انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لمک سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکه کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوګونو پرې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمک سره اړیکه ونیسئ او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او تاسو ته ستون زبر راوخلو ل دې سره د خبرونه رانغړو تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم تاسو د خوشی په هیله د دې ونې خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنې او څخه شکایتونه لري ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپل سیمو څخه وتل یا میاشتې وسوي چې په سختي کې ژوند تیروي ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وشل کېږي دغه سي نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپل د دوی څخه پی وورو او ورسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستان چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره غږیدلی او چې ورسته به واورو لومړی امنیتي ستونزو تورځو
بیا السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگینو ولسوالۍ له سرونکلاله کنجال نه مند څخه تاسو په دماج کې زه د جره جره د پیغام پر دمه چې په سنگینو ولسوالۍ په سرونکلاله کې د 2 کال کې چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یاده ماجرین خواران څه سينو خدای دی یا سول استاد په لاس کې سول سره وګی چې ماجرین خلک خپل خدایو د ستانه شي په ولا کې د 2 کال کې شي مزوري په خدای کا کړی په سنگینو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د سنگینو ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چې اوري لاکه یا یو ونیسه یو خدای دې کې زه د مسلمانانو خورنګ د ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړی ګرځ ورځ ونونه چې دربې دې راغور دی خو مشمان شهیدان یې زیدا یا ولکه یا یو می سو سلام په احترام
بله السلام علیکم میرا غار کو زم د هلمند ولایت د سنگیر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خاصه سره په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې چې تاسو امنیت وایې او تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایې دا که تاسو د خمانانو تاسو به څه کوله اوس په حالت زه ولن مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وایي زمونږ سره د ټول ولس سره د چوي ډیر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښ انداري نه پېښ حتی ماشنان او ټول تمام نو توایو دا هم نه پېږدي د پوسو او تر چرګانو پرې هم د توایم چې د ټول چروي او د خلکو سره ډیر سخت ځمونه روان دي د اشرف غنی ته دا وایم دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس، تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم، زه بیت الله جان د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشرې کوي. وروره، په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونه په ولي یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مشتی. هم په دې واده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی ظلمو پیدا کړی چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي. دا کوم توپونه چې رابطي د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټول رایې درکړي. د دې دپاره مو رایې درکړي چې موږ په اوانو باندې ولې دا خواسه اوانونه دي راغورځوي، چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی دوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې وروڼه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو، او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. راسته یو څوک، زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زبر رزګان ولایت شي داساز ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریزم. رحمت الله رایدته موږ د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دې وکړي چې زما پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه عباس کې یو خاطر طالبان، یو خاطر دوی دي چې طالبان مې پر ټرایل کې دې پر موږ تکان کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، دا زاجر ادو سره کار کوم. السلام علیکم، رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبلس ولسوالۍ نه مخه راځي نو ولېږه مشه بلبلس ولسوالۍ کې هم دا و چې جین توفه وازونه راځي د تر خلک باندې کاری جهات چې یو کاک هم نه ويستوي. بیا د ملت تر خلک باندې ګیسیان توفونه او انونه کاریږي. زموږ د دولت خدا غوښتنه چې دا اردو ته ویسي دا یو واسي هغه سیسي چې هغه د دې په قانون کې د خپل د قانون مادي د خپل عملي کې د اسلام او بشریت مادي نشي عملي کولای. د قانون مادي بیا عملي چې په ملت باندې دا سي دي سيان ورېدل، ایا دا سي اوانن ورېدل بدون جنگ دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اسر ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې تاسو قانون دې نه کوي، پر ملت دې ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په خپل پښتو کې اساس پښتو د ملت د دې څخه وشته دې په دغه ظلم سره دا به هم زنواو دی اصل به ملت ټول ورته بریدلی. دولت په خود به خود سره چې پښتو وي دا غوښتنه ده چې چیرې دوی دا شي ظلمونه وکړي. دا زموږ د ملت فزیان دی، زموږ د افغانستان فزیان دی، زموږ د اسلام فزیان دی. دا زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیان ته دې کمی هدایت ورکړي چې هغه د دې په قانون کې. والسلام.
السلام علیکم، دا ملا محمد یاسین اخوان د فراد ولایت بل بلک لول سوالی ته خمی اډی کنی ولا دا سما شکایت دا دی چې دا ملي اردو او د محلي پولیس سره او د پولیس سره موږ ډیر آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وی کمان باندې پټال چې دی زموږ ولې بندوي او دی زموږ چې پټوام پر ځان پیچلی پټوام مو سیږي او دی دا دغه دی چې یو ټاک پر وسی دی ملکی خلک ولی دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ د شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي، هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو ستونزې مو واورېدې. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خبرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې وحده ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم ژا څخه وچی په ځنګړي ډول ستاسو دغه پښتني له دوی سره شریک کو. اوس به لکه چې د خبرونې په سر کې ویل، د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونو په اړه یو مشترسته ولې دی او سره شخېدل دي. لومړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم، ما فیام دار چې یو تن سلطانانه د هرات ولایت د بجرمند ولسوالۍ مایو پاتش په تکي چې ولس خان د عمر او په هغه وخت کې خپل شمه د لاس ور کړی دا تر هوسه پورې ما نه څه کولای چې یو کار د مایدینو د ځان سره ونیسم او د مایدینو ماس خلا سره اړو. په هر ورګاله چې ورګم اول دار ته وایي چې دا د پکدونه د هغه وخت باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي. بیچاره معایب خلک چې دلته دی الله سبحانه شو دې کوزینه سره دې ډېر دولت ما خې پاتې موږ شهر او موږ علاج وشي و دا د بل څه ما ورې نه خې اله لره ما چې دا یو فارې کې یو لار شو نه دا ما یې چې پاتې دې خپل د عقل څخه آسان نه شو ورو کې و. سلام
سلامونه نه کېدل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غوړي. عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی. موږ دا شهیدینو مېدینو مرسته او روزانه دا پروسه کال ما سم موږ نه لاسه چې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې راز ما خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا باښونه والے کی. او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوی پاسات ده خلکو کې تاسو جوړې کړې لزانو نه هغه ماشونه اخلي د مېدین او سره ټاک دی. کوم خلک چې د امون به واسطي او د الله سره کوي دوی د راجان غازی نو څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خښ.
اما چې خان یې مرور د غزنی ولایت مقاله او صالح متماس نه ولای دا زه په خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور ته پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپل تعمیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار م نه څه کولی مزدوري یو ستانه بلې موږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم مور سره اخېستی یو پلار سره اخېستی یو هر چا په سره اخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معایبینو ته
مننه. محترمه دوسته، ستاسو ږغ مو داته خپور کړ. د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. به جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده است که ایر ما به محض کمی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همه پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شود و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شود شفافیت بیشتر میشود و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خواست استاده و یکی از عزیز عزیزای خود از استاده، اینا بتانند که با مو معاشی که مستحق هستند برسند. بنابراین این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیونی حقیقت یابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدمای سالمی که با عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن، اونا رو شناسایی کردیم از طریق همین پروسه حقیقت‌یابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگر کاملا خیال مراحت شد از بابت از این که کسی دیگی نمیتونه که از این فرصت سو استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد ای کار شده ای سیستم بانکی؟
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو تایی میکردن. همین جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا ما شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شوید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون ماش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات، بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم، و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس هم روابط که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیزی رو شما تایید میکنه؟
ما همو در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم، یا آسیب پذیر بودیم ما در بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشند و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما همو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار رو معاش بکنن، فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه رو میکنن که باید وزارت برشون معاشایشون زیاد بکنن. آیا چون این امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم چیز دیادی معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انباز و کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، که به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت میگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی میر دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه
افسویش پیدا میکنه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویان علي افتخاري و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت پاره چې وای په دې اداره کې فساد ستو دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي. شغل افتخاري وای همدا کمپیوټري سیستم د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ شي. دغه راز د ماشونو د زیاتولو پاره چې یو دوست غوښتنه کړې و، دی وای چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چاري ګړندۍ کړي چې ترڅو دغه ستونزې هوارې شي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې در سره شریک کو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این اخلاص مردم بیچاره
او ملت مثال میمده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.